السلام علیکم قدرمن لیدونکو د امریکا غږ د اتصال د پنځم بی پروګرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په اوله مسله کې د وصولو د غونډې پر مسلې باندې غږیږو. دا غونډه پای ته ورسېده. پایلې څه دي؟ د دې ډول غونډو اهمیت څه دی؟ د دې غونډو څخه طالبان او یا هم ناروې څه ترلاسه کوي؟ د ملمنو سره ور باندې غږیږم. او په دویمه برخه کې هم امریکا وایي چې دغه هیواد ژمن دی چې خپل همکاران له افغانستان څخه راوباسي او خی دغه بهیر لپینزونه تر لاسو کلونو پورې دوام ولري. په دویمه برخه کې به زما ملمانه ور باندې رڼا واچوي. زه رڼا نورستانه ما پروګرام په سولنډو خبرونه پیلوم. امریکایي چارواکي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو راپور نه تاییدوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ترهګري ډلې تر پخوا اوس په افغانستان کې د تګ راتګ ډېره ازادي لري او په دغه هیواد کې تروریستي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. خو یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته وویل چې دا معلومات د هغوی د استخباراتي لیرونو سره سر نخري. یو بل امریکایي چارواکي چې امریکا غاښته هم ویل دا سختاري چې د امریکایي ادارو ترمنځ د نظر اختلافات شته، ځکه چې د زینو امریکایي ادارو ارزونه د ملګرو ملتونو د موندنو سره برابر دي. خو د دې مقامات د ملګرو ملتونو راپور مهم ګڼي، ځکه چې په هغه کې د ډیرو هیوادونو نظریات موجود وي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې بیکاری په افغانستان کې بشري بحران لا پراخه کړی چې لامل یې د نورو په پرتله معلولیت لرونکي وګړي ډیر زیانمن شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټې یا آی سی آر سی پر نړیواله ټولنې غږ کړی چې په اوږد مهال کې په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د لمنځه وړلو لپاره دي ځنډول شوې پروژې بیا پیل کړي. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان کافی خوړن لري او شاوخوا 3 میلیون بی وزله دي او ډیری کورنۍ خپل خوراکي توکي د یو پلان له مخې مصرف کوي تر څو د ډیرو ورځو لپاره خواړه ولري. او د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په ایران کې بندي 178 زندانیان هم د افغانستان لوري ته وسپارل شول. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې له مخې یوه بله ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زنداني وو افغانستان ته ولېږدول شول. د تېرې یکشنبې په ورځ هم ایران 100 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماټان وایي چې له لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام مومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ ضیا احمد ویلي چې تر اوسه 111 افغان زندانیان له ایران افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ناروی د بهرنوی چارو وزارت په نوښت افغانستان په اړه د بحث لپاره د طالبانو یو شمیر استازي افغان سیاستوال او د مدني ټولنې فعالان وصلو ته بلل شوي وو. د دغه غونډې په دویمه ورځ یو شمیر میرمنو په وصلو او کابل کې مظاهره کړې دي او د غونډې ته د طالبانو بلل د نړیوالو قوانینو خلاف بللې.
په ناروی کې د افغانستان په اړه غونډه د غونډې په دویمه ورځ یو شمېر افغان میرمنو د ناروی د بهرنی چارو وزارت او د غونډې تر سره کېدو ځای مخته اعتراض وکړ. مینا رفیق یو له هغه میرمنو چې اوسنو ته طالبان را بلل سره مخالفت خوده لې. میرمن رفیق امریکا غته ویل چې طالبان د افغانانو استازي نه دي او د ناروی له حکومت څخه غواړي چې د دوی له پیسو څخه ناوړه ګټه وانخلي.
همه خیم سال بار بایکات کردن، نه میلیون ها دلار هفته بار برشان روان کردن که زندگی از وضعیت هر شده ای پیسه را قسم که خودشان هم میفهمن. امره وزارت خارجه ما جلسه داشتیم، حالا با ای پیسه را بر خودشان استفاده میکنن، در مردم غریب افغانستان نمیره. میخواییم که او کمک های خود را قطع بکنن، تمام دنیا بخصوص نروی و از طرف سیاست هم تمام
روابط
را باید
قطع کنند و به رسمیت نشناسند. میرمن رفیق د ناروی حکومت څخه غواړي چې د طالبانو سره باید تعامل و نه کړي.
باید طالبان را به رسمیت بشناسند و نه باید امرای طالبان تعامل کنند. باید از اگینت علی طالبان باشند. زنان افغانستان بالای 51% جامعه را می‌سازند. وقتی که طالب تروریست زن افغانستان انسان حساب نمیکنه، اصلا نمیبینه که اونا انسان هستن یا نه، چطور امرایت یک گروه تروریستی فاشیستی اینا میتونن تعامل کنن؟
دوستو د ازادي انجمن درې ورځې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي سیاستوال د مدني ټولنې فعالان او د طالبانو استازي ګډون لري. یو شمیر شنن کې وایي د طالبانو کوم استاز چې د اوستو په غونډه کې ګډون کړي د مانالرونکو مذاکرو صلاحیت نه لري.
نشست نروژ توسط این جی او های ترتیب شده که تخصص مذاکرات با گروه هایی که سابقه خشونت داشتن ایتون تخصص دارن و به حساب از حکومت خود پول میگیرن که کارشان این است که پرنسیپ های حقوق بشر به این گروه هایی که سابقه خشونت دارن معرفی میکنن. کسانی که از کابل سفر کردن صلاحیت کدام مذاکره معنادار در اوجه ندارن.
نګ دې دوه کاله وشول چې طالبان واک ته رسیدل دي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د دې غونډې په اهمیت او پایلو په اړه له ناروی څخه د ښځو د حقونو له فعالې لیزا کاکر او له کابل څخه د پارلمان د پخواني غړي رمضان بشردوست صاحب سره خبرې کوم چې د شیبه د سکاپ له لارې په پروګرام کې را سره مل دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم او تاسو د وخت نه مننه کوم چې موږ ته مل راکړو. اغلی کاکر، د ښځو د حقونو فعالانو دا غونډه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو یوه بڼه بللې او د ناروی د دې غونډې په تنظیمولو یې نیوکه کړې. په دې اړه ستاسو غبرګون څه دی؟
درود بر شما. ببین، از سال 2 آگوست 2021 زمانی که طالبا به قدرت رسیدن و تا فعلا ما ببینیم که قوانین را که اینا مطرح کردن قابل قبول نیست و خلاف حقوق بشر است. چی ما از بستن در مکاتب بالای دخترها تا اجازه ندادن اونا به سر کار رفتن اگه صحبت کنیم، تمام قوانین از ما برخلاف حقوق بشر است. و خوب میشد که اگه اینا این نشست زمانی میگرفتن که طالب ها یک امتیاز میداد، دروازه های مکاتب دخترای ما باز میشد و اجازه میدادن که خانم ها سر کار برن.
دوی خزینه کارکون که تا اجازه ور که چه دوی کارون تا ستنیشی به زن ولایتو که فکر کهوی چه دایی و حیلت که دیشی؟
اما به نظر من متاسفانه ناروی اولین گام را برداشت که مشروعیت بخشه به این گروه تروریستی طالب ها و در 20 سال گذشته که اینا در مقابل امی گروه می جنگیدن اونا را دعوت کردن به میز مذاکره.
بله، من نکام بشر دوسته. ستاسو نظر د دې غونډې په حقله څه دی؟ د دې غونډې اهمیت دا واري په څه کې وو؟ دا ځل طالبان هم ګډون لري درلود په دې پروګرام کې.
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د دې وزلو سپیات دی په خانه دی کلوم سیاسي مؤسسل او بیا استاذ چې د ترامپ هم تیزس ملکري دی. زه یو داسې غونډې په لومړي ځل په دا حالت کې وینم چې هیڅ باور نه ده چې سم نوم یې وو، ځکه چې هم خلکو چې ګډون کړی دي هم د جوګانو لخوا یو لیست مکمل موږ نه لرو چې دا کومې جوګانې دي، څوک دي دا جوګانو، د دوی ترکیب، د دوی موخه څه وه. بله مسله دا ده چې د افغانستان له لوري د طالبانو د امارت له لوري دا لومړی ځل ده چې زه اورم ورګونو چې دی بهرنی چارو چې ویان دی بهرنی چارو وزارت ویان ګډون کړی دی. یو ویان د هیڅ وخت تاسو په دافل کې هیڅ صنعت نه لري. هغه باید هغه خبرې وکړي چې بهرنی چارو وزیر کوي او په هیڅ بهرنی کنفرانسونه، حتی داخلي کنفرانسونه، ویاندونه حتی ګډون نکوي چې هغه برخه واخلي، هغه خبرې وکړي، هغه د بیلګې په توګه صلاحیت ولري چې یو خود ونیسي.
بله بشر دوست، اوس یوه پوښتنه دا هم مطرح کیږي چې ولې په دې غونډه کې تیر ځل خو د طالبانو لوړ پوړي چارواکي په دې غونډه کې ګډون درلود، خو دا ځل یې فکر کوي چې طالبانو په خپله قصدن دوی دا کسان دي ولېږل، ځکه چې تیر ځل یې دوی هغه څه غوښته چې دوی په خوښه باید وایي اصلي پایلې نه درلودلې. نو ولی دا وری دا کسان دوی ولیگل
لونای کنفرانس چی کزه اشتباه نکم پر یو زرو سلو سلو کال پیشوی بود هغه وخت طالبان جکپور زین جکپور مقامات و گنجون رو کرد خود بیا هغه ورز نه تر اوس زین بدون ناغلی دی دیملت پر شورا کی دی دی طالبان و دی سفر فالخه خبری اتری شوی بو کزه اشتباه نکم و دی مقامات و رسمی ممنوع سفر شوی بو دی دوی برنای چار وزیر تا یه اجازه ورکول شد سومیاش دی مخه چی که اشتباه نکم قطر تولان شی حتی با یه خبری اتری گردون و کی زر دقیق معلومات ندارم تناقضای چی ما دا رسانه الوستری دی دی دوی مشران و دی تحریم ترسایی لاندی دا او زپ زپ سوچ کوم چې امکان لري چې دوی تحریم شوی دي او دا اجازه دوی ته نه دی ورکول شوی دي او دا دوی هم غوښتنه رسمي نه وکړي چې دوی ته یو ځانګړی اجازه نامه ورکړي چې اوسلو ته ولاړ شي. امکان لري چې دا هم دي او بله مسله دا ده چې امکان لري چې طالبانو
بشار دوست په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي تام وست هم ګډون درلود. په دې حق له تاسو نظر څه دی دا د ګډون تاسو په دې غونډه کې څنګه ارزوي؟
هغه خو د خلیزات پرونه ته ادامه ورکوي او امکان لري چې دا پایلې چې د خلیزات پرونه د امارات لپاره درلود دي د دن د امریکا نوې ځانګړي استازي هم د کارونه په هغه لارې چې روان ده تر هغه ځای چې زه د مطبوعات له لارې وینو او اورو امکان لري چې دا کار وکړي. د بل ګډون کوونکي نوم یوازې رباني ویلی و، برمن رباني چې موږ ګډون کوو او د پاکستان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره بل داسې لیست زه په یاد پرسانه که ما ونه لیدن چی او لیست مکمل لیست برشی او اجانده هم دیر واضح او روشن نده زکر چی زیر واضحی
نه یوازی ده گردونوال لیست برکی دا وار ده دقی گوندی پایلی هم سرگن ندی دیر مبهم پای تا ورسیده. آقلی کاکریا و شمیر شنون که پدی باور دی چه ناروی ده طالبان سر نگدی یری کلری او کوخخ کبی دوی چه وخی چه ده طالبان و نری تعامل که دیشی تاسو هم پدی مبهندی نظری است فکر کوی چه وس ده ناروی رول سده او آیا دوی د قطر رول په لویدیز کې لوبوي؟
ببینین هر کشور منافع خود در نظر میگیره و به نظر ما چون فعلا ما میبینیم که موج مهاجرت از سال 2021 به این سو در طرف اروپا بسیار زیاده و موضوع دیگه موضوع اقتصادی افغانستان است. این کشور ها نمیخواه که موج مهاجرت بسیار بیشتر شوه و یا افغانستان به بسیار حالت تبدیل شوه که اوضاع اقتصادی بسیار خراب شده و تا فعلا هم ما دیدیم که هیچ وقت همسایه افغانستان نخواسته که افغانستان در صلح به سر ببره چون به نفع مفاد خود از اونا در نظر گرفته میشه. ما دیدیم 3.5 سال پیش در نشست دوحه همچنان ما به هیچ نتیجه نرسیدیم. پس این نشست که اینا پشت پرده در نروژ برگزار شده ما از این نشست چندان خوشبین نیستم و نمیدانم که نتیجه شام چقدر به نفع مردم یا به نفع افغانستان باشه.
بشار دوست صاحب اوس د ناروی رول تاسو څنګه ګوري؟ ناروی څه ترلاسه کوي د طالبانو سره د تعامل نه؟
کموش دا تاریخ رو ولولو موجبینو چی پا دی پا سلدونو کال دی مخه دا تاجران و غیر مستقیم توک دی حکومتونو دی پار کار کول بیا پا شرم نده که زینو غرط زوردارانو و عبر قدرتانو قطع دیمازونه دوی تجارتی او اقتصادی شرکتونو جو کره چی از ظاهر که دوی اقتصادی او تجارتی کارونه کول اما پا عمل که دوی دیپلماتیک او سیاسی کارونه کول دی نور شوادونو دی پارا اوس په د طالبانو نووسته یا د طالبانو د مخه په د کړي کې مجبور چې سیاسي کمپنی یا سیاسي شرکتونه جوړ شوې دي چې دا شرکتونه ځینې کوچنۍ واړه واړه هیوادونه دي لکه ناروی د بلګې په توګه چې دوی د غټ غټ او د قدرتمند هیوادونو لپاره کار کوي د بلګې په توګه امریکا خپل کارونه د یو سیاسي شرکت یو سیاسي کمپنی له لارې عملي کوي چې اروپا کې ناروی ده او په آسیا کې موږ ولیدل چې قطر ده ناروی په خپله هېڅ کوم نه قدرت لري نه کوم ګټه په افغانستان لري موږ دومره کډوال هم په ناروی کې نه لرو د افغانستان د افغانستان کډوال ډېر تیز ده او اروپا کې هم ناروی کوم ګټه رول نه لري زه په دې باور یم چې ناروی همدارنګه چې بیلاروس یو سیاسي شرکت د چین لپاره ده قطر آسیا کی ادا د افغانستان پرته د امریکایانو یو سیاسي شرکت ده او په اروپا کې ناروی د امریکایانو لپاره یا د اروپایانو لپاره یو سیاسي شرکت ده چې دا هیوادونه پرته له دې چې مستقیما خپل ځان هلته خپل ځان ودونیسي د ناروی په نوم کنفرانس جوړوي د ناروی په نوم اجاده جوړوي هلته دوی بلنه ورکوي دا خلکو خبرې اترې کوي اما په حقیقت کې امریکا د چی دا کنفرانسونه کنټرولوي او همدارنګه په قطر چې مجولي دا کارونه کړی وو او نن د برنۍ چارو د ناروی د برنۍ چارو وزیر په واضح توګه وویل چې د طالبانو منځوي کول نه د افغانستان د ولس په ګټه ده نه د نړۍ په ګټه ده
یعنی بشر دوست تاسو هم د هغو شنونکو سره هم نظر یاست یو شمیر شنونکو وایي چې دا غونډي او د طالبانو بلل په دې غونډو کې د دوی خبرې دا په یو ډول ذهنیت سیاسي دي ته کېږي چې طالبان ورورو رسمیت پیدا کړي دا ذهنیتونه دي ته آماده شي چې نړۍ د طالبان په رسمیت وپیژني آیا تاسو هم دې نظریه سره موافق یاست؟
لومړی ټکټ دا دی چې زه ډېر تعجب کوم او زه نه پوهېږم چې ولې د افغانستان مخبرانو د تاریخ نه پام نه اخلي دوی ولې په دا سوچ کې ده چې نورو هیوادونو د بېلګې په توګه پاکستانیانو ایرانیانو امریکایانو فرانسویانو آلمانیانو یا روسانو چینایانو دوی د افغانستان د شزه یا د افغانستان د ولس په کیسه او غوسه کې ده دا خو ډېر ابلهانه سوچ ده چې مشکل و ولې امریکا د افغانستان د ولس په کیسه او غوسه کې وي هغه باید خپل ولس په کیسه او غوسه کې وشي یا د خپل ګټې په کیسه او غوسه کې وشي یو ټکټ دوه ټکټ دا ده چې هغه شی چې ځینو افغانانو وایي چې اولیت لري د بشر حقوق دي د شز تحصیل ده زه نه پوهېږم نورو کارونه دي دا په نړۍ کې داسې خلکو حاکم دی چې دا دوی په خپله په دا کارونه بوخته او د هېڅ هېواد دپاره د افغانستان شزه کوم اهمیت نه لري په عمل کې زه نه وایم په ژبه خو بالکل او دا د ناروی د برنوی چارو وزیر په واضح توګه وویل چې باید طالبان منزوي ونه شي طالبانو سره باید رابطه ټینګ شي او دا ویل که دا منزوي شي د افغانستان د ولس په ګټه نه ده او حتی ویل چې دا د داعش لاره هواروي چې داعش ځواک ونیسي قدرت ونیسي همدا اوس تاسې وویل چې د امریکا یو مقام هغه د امنیت د شورا راپور رد کړی دی چې هغه ویل چې په افغانستان کې تروریزم زیات شوی دی او داعش ځواک نیولی دی او قدرت نیولی دی او د امریکا یو اساس یې رد کړ د دې په اساس ده چې زه غش کوم په هغه افغانانو چې سوچ لري فکر کوي تر څه وخت تاسې د نړۍ نه غواړئ چې تاسې ته وژغوروي تر څه وخت تاسې خپل سترګې نه خلاصوي چې نړۍ د تاسې په کوڅه او غوسه کې نه ده او د دوی دنده هم نه ده د امریکا ولسمشر هغه سوګند یاد کړی دی چې د امریکا د ګټې لپاره کار وکړي او نه د بل هېواده یا د پاکستان یا د ایران یا د فرانسې هیله لرم چې موږ په خپله پوه شو موږ په خپل خپل سرنوشت په لاس کې واخلو او نه چې د نورو هېوادونو تمه ولرو چې دوی د موږ لپاره کار وکړي د جاهلانه ده
ډیره مننه کوم د ولسی جرګې په خوانه غړی رمضان بشر دوستی و همداشان د ښځو د حقونو فعاله الیزا کاکر ستاسو د وخت او ارزمنې څخه مننه کوم په خیر اوسئ
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع یو یوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
مننه چې تاسو په دې اتصال د پروګرام سره یاست. ورځو د پروګرام دویمه برخه ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د افغانو همکارانو بیا میشتولو او له هغوی سره د مرستې په اړه په خپل ژمنه ولاړ دي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونه د افغان تخلیل ائتلاف سره د پوهاوی لیک د نوي کولو په مراسمو کې وکړي. نوموړي په امریکا کې میشتونکو افغانان د امریکا د راتلونکي په توګه یاد کړل. د همدې موضوع په د پروګرام د دوه قدر منو مل منو سره خبرې کوم. دی هیومن فرست کوالیشن مشر سفی الله رؤوف او د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقی صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. خغلی رؤوف راځي فایل بدام دی غونډې نو خو چې په څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت جوړ شوی و. دغه هوکړلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره لاسلیک شوی دی په دې هکله تاسو معلومات څه دي؟ دا څه ډول هوکړلی کده جزئیاتو باندې تاسو خبر یاست؟
سلامونه، مننه چې زموږ بللم. دا هوکړلی چې د امریکا د وزارت خارجه او د افغانستان د هغه ملګری چې امریکا په افغانستان کې پریخي دي، نو د هغوی د افغانستان د وستلو لپاره چې کوم لارا سنجول شوی ده په هغې لارې باندې یو تفاهم د دوی په منځ کې ورسېده. هغه کارونه چې فعلا د وزارت خارجه مخکې بیایي او د افغانستان نه هغه خلک انتقالوي، نو د هغې پروسیسې د دوام د پاره دا لاسلیک وسو. په دې لاسلیک کې مهمې خبرې دا دي چې دا کار به دوام لري او لاغې سره سره معلومات به د دې ائتلاف سره کوم غړي دي چې زمونږ بنسټ هم د دې یو ائتلاف یو غړی دی، هغه معلومات به مونږ سره شریکوي او معلومات سه ځکه چې بعضی وخت د سیمه معلومات شریک شوی دي د افغانانو سره چې هلته پاتې دي چې هغه معلومات سم نه دي، نو بیا راځو د دې انتقال پروسیسې ته. د دې انتقال پروسیسا د سپتمبر 2021 نه شروع شوی والا او تر اوسه پورې دوام لري. دې پروسیسې کې څلیری ستاره افغانان انتقال شوی دي تر اوسه پورې، چې تقریبا یو لس سو افغانان د میاشتې راځي. کومه دا د عدد ته ورته ډیر یو وړوکی عدد دی، نو په دې تاریخ باندې قدم مخکې لاړ شي نو تقریبا اتلس کاله وخت به واخلي چې هغه ټول خلک چې په افغانستان کې پاتې دي هغه انتقال شي. او یو مهم خبره چې
نو دا به دي دا پروګرام خغلی وو، دا پروګرام بلینکن هم ویل چې د پینزونه تل څو کالو به ادامه ولري. نو آیا دا د دې معنی لري چې په دې موده کې به هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې پاتې دي نو په دې موده کې به د افغانستان شرایط په همدې شکل وي او افغانان به هلته وي؟ نو دا خو بیخي ډېر زیات وخت دی چې بینزونه تر لسو کالو پورې دا پروګرام به ادامه ولري. دا به یوازې دننه په افغانستان کې وي که د افغانستان نه بهر چې افغانان وتلي دي؟ دا هغوی مسله هم وي ځکه چې دوی که په بهرنیو هیوادونو کې هم ژوند کوي خورا په بد وضعیت کې دا وس.
چون دا به د دواړه د افغانستان نه به هم انتقالیږي او د افغانستان نه چې هغه افغانان بیرون دي هغوی به هم انتقالیږي. ډیر خلک دې لاسلیک ته خوشاله دي او د دې ملاتړ دي، خو زمونږ یو بنسټ دی چې هغه د دې باندې ډیر تنقید کوي او غټ نقطې باندې تنقید دا کوي چې چون خبری خو ډیری کیږي تفاهم نامې ډیری لاسلیک کیږي او کار بچوک پی دا کار چې دې تیر په پات په چټک توګه باندې مخکې لاړ شي. د وزارت خارجه یو بل وعده یې مونږ سره کړی دا چې هغه به مخکې د رسنیو سره شریک سوی هم نه ده او په افغانستان کې کوم مشت افغانان دي هغه په هم مال دا معلومات نه دي. هغه افغانان چې P1 او P2 کیس لري هغه خلک به مستقیم د افغانستان نه انتقالېږي ځکه مخکې د هغوی یو باید هغه افغانان چې P1 او P2 کیسونه درلودل باید د افغانستان نه یو دریم مملکت ته تللی وای او بیا د دریم مملکت نه به امریکا ته انتقالېدل. او فعلاً د امریکا چې کوم دغه د انتقالولو اداره ده په وزارت خارجه کې هغې ادارې دا پریکړه کړې ده چې هغه افغانان به د افغانستان نه مستقیم انتقالېږي. خو مشکل دغه دی مشکل غټ مشکل همدغه دی چې دا پروسیسه چټک نه ده. دا ډېره ډېره یعنی تقریبا یولس سوه افغانان چې په یوې میاشت کې دوی انتقالي نو د کال تقریبا یو 12,000 پورې نفر په دوی انتقالي او دغسې نو اوس په لکهاو افغانان هلته پاتې دي. د دې انتقالولو دپاره به ډېر زیات
وخت واخلي. بالکل مننه کام کور ودان صدیقي صاحب. اوس خو د P1 او د هغه کیسونه چې امریکا ته باید راشي په دې باندې خو ښاغلي رؤوف نظریات ولرل معلومات یې موږ سره شریک کړل. د ریپیرول په مسلې باندې هم که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ چې د ریپیرلو پیرول مسله څنګه عدالتي رو شاوخوا دوه کلونو را په دې خوا دلته په امریکا کې ډېری افغانان دي چې راوستل شوي دي اسایلم لپاره دوی اپلای کړی دوی هم ریپیرول ته له سره یا وایم چې اپلای کولی شي واجد شرایط دي که په دې حق له لږ څه معلومات راته راکړي.
سلامونه رڼا جان تاسو ته او روح صاحب ته. ریفرول هغه دوستان چې په تخلیه کې راغلي ول دوه کال پوره کې په اگست یا په سپتمبر کې دوی کچیرې اسایلمونو ته اپلای کړی وي او یا انټرویو تیر شوی وي دا اسایلم یا هغه دوستان چې څلور ته پنځه ته فارم خپل سټیټس اجست کړی وي هغه ته ضرورت نشته چې دویم ځل لپاره خپل ای ډی کارتونه یا همدغه خپل پرول سټیټس دویم ځل لپاره ورته اپلای وکړي. نو نه هغه ته ضرورت نشته. خو کچیرې چا اپلای نوي کړی اسایلم ته نو دوی باید هر څه زر تر زره باید اپلای وکړي ځکه وطنوال مو ډیرې په دته مدي چې مونږ ایس آی بی کیس لرو مګر بیا مونږ نه پښتنه کو چې ایس آی بی تاسو اپروول کم اپروول راغلی کنه ورې کچېره کم اپروول نه وی راغلی په دغه معنی چې دوی ایس آی بی کار مخه ته نه دی تللی. نو ډیر وطنوال مو تقریبا لس تر کسو زره شاو خو وطنوال
مو چې هغه پښتنه هم سویقي صاحب کوم زده لپاره چې وښنه لرم د امریکا کانګرس له خوا د افغانانو د میشتیدو قانون تر اوسه نه دی تصویب شوی دی لاته د آیا د سکم معلومات لري کپلان رټو کې راته وایست.
بله لکه ما وروسته د پامده باندې او په افغان اجسمنک باندې تیر کال وو خو تیر کال پاس نشو سکال وسه بوریم کانګرس ته نه دی معرفي شوی خو هیله ده چې دواړه ګوندونه پر دې شاته کار کوي کومه چې خبرې ما تر څو اگست کې معرفي کی. نو هیله ده چې دوباره دا ځل بیا معرفي کی او یو حل لار ورته پیدا شي.
ډیر مننه کوم په خیر وي ستاسو د ګډون نړۍ مننه کوم تاسوونه چې په پروګرام کې نور وښنه لرم چې دی باسه د ما ورکوم د هیومن فرست کوالیشن مشر سفی الله رؤوف او د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي صاحب په خیر وسی.
ډیر
مننه.
ډیر قدر مليدونکو په همدې ځای د سال پروګرام پای ته رسیږي. تاسو ملتیا څخه مننه کوم تر بیا مو په کلاس فارم خېچاوي.